دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویلي چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به مواوري چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د ایجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. نور مسایل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانې دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلې دي. د ارزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي، او د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 202 شایو په وړاندې 306 کالج الکترول رای ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض غور روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر شم د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوې تلویزیوني وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار برید لاندې راغلي. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دی لیدلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ټرمپ پلویانو له یرغله یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د په یو اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کامیلا هریس له تایید کېدو سره په یو خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ټرمپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په ورستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهال چې مرزیایف واک ته رسیدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د صوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلې دی.
په یادو بریدونو کې زمر 15 نفر سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړی لري او 14 نفر زخمیان.
د ارزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لری سیمو کې ژغ اوریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان په نخته کې 2 تنه وژل شوی او 15 نیول شوی دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قومندان محمد نسیم او څلور تنه نور ونیول او د نوموړي دوه وسلوال ووژل شول. پولیسو یې نیول شوي کسان د مزکی په غصب وسلوال غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو لس میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې وچې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربی اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. د غلطې د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یوه میاشت کې د اصلاحاتو یوه طرحه دته وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل ذبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په باورې چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه ورځ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا وروسته لاغه ده چې پرون د ولسمشر ترامپ په پلوي بلواګرو په کانګرس باندې یرغل وروړ او په دغه پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مه هیروي. زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی وو. د دغلطه ځای چارواکو وغوښتل چې په یوې میاشت کې دي د اصلاحاتو یوه طرحه ورته وړاندې کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې، په ځانګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنیو نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زموږ خبریال موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوس سره په تماس کې دی. له تاسو به واورو چې د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې څه وي او چا سره یې وکتل په ننګرهار کې.
ډیره زیاته مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسونو سره خپلې هغه پخوانۍ ژمنې بیا تازه کړې. غنی دغه راز په دې ولایت کې په ملکي او نظامي ادارو کې هم د پراخ اصلاحاتو د پلي کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا څه دي نو چې تیر کال یې هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه ژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستي. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضرب منظور کړي، او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تیر کال په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړي وي. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې دلته په تیرې بیا په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشره ګیله کوله چې تیر ځل هم چې ته راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایې هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته خپل پخوانی ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي، بلکې لا پسې نامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د واري په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې کتم جمهور رئیس خلکو سره یې وار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړې دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی ذبیح الله زمری را سره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونه ته ستړی مو شي. جمهور رئیس یو ار بیا ننګرهار ته درغلی وو، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی وو او دغلته کوم وینا چې وکړه څه وویل؟
جناب رئیس صاحب تاسو څو ځله مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، موږ هم کلی موږ یې ترسره شوې نه دي. موږ د نیمګړو پروژو د تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات عرضه کول غواړو، او د روغتیا، معارف، پوهنتون او ترڅنګ د امنیت تامین.
خغلی زمری وبخی، تاسو مشخص ما ته دا وایي چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی؟ داسې مشخصې صورت یادولی شي؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو چې د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سړک دی، دا دوه. د سولري یا لمریز برېښنا چې د 240 میگا واټ په ظرفیت باندې د اضافي داکې دا درې څلورمه خبره زموږ یو روغتون لرو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روغتون شپږ سو سره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد شپږ کاله ځان نه وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تفصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوی باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده او چې دغه روغتون هم تفعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویل چې یو څو موده مخکې چې اخرې بېچارهګانې پښو لاندې شوې خو دوی ناروغان یوازې ځینې چې دوی روغ شي پښو لاندې شوې مړې شوې نو موږ دغه ته روغتون هم ته جوړ کړو تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څه واړو بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه موږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی وو هغه موږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې موږ ویل چې زموږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدا سړی دی اورېدونکی سړی شخصیت دی د ولس په ژبه پوهېږي خو زموږ والي صاحب شپږم رتبه مامور نه تغییرولی شي نه مقررولی شي نه لرې کولی شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والي تغییرات نه شي راوستلی که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم د تعینات کې اصلاحات راوړي خلک چې فاسد دي د ادارې د لرې شي دا ټیکهدار انسان نه موږ خلاصو دي ټیکهدار ولسوالان نه موږ خلاصو خپل سه محلي ادارې محلي حکومتداري ښه پر موږ ځي د خلکو قناعت هم حاصل کړي موږ په دې پوهېږو چې ملک مشکلات شته بیرونی مداخلاتونه هم شته خو ولسمشر باندې زموږ یو نیوکه قدم و موږ وایو تاسو سره د دې دومره مشکلات چې موږ لرو تاسو ولستم شاکره ولګولسته نږدې شي ولست سره یو ځای شي د ولست نواب چې ولست غوښتنې لري او په هغه ولست غوښتنو پر مطابق ولست تاسو ملاتړ کوي چې ملاتړ وشي نظام خپله تقویه کیږي.
څه یو ویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته وایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت وسنګ دی په دې برخه کې څه کېدلی شي؟
الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عادتي وژنې او مقناطیسي ماینونو او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کښې دی خو ننګرهار کښې هم شته مګر زموږ په لرو پرتو امنیت الحمدلله ښه دی او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وه چې والي صاحب باندې یې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کښې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول د یو میاشت کښې ټول ما ته راغله زه اجرا پرې کوم او د دویم تصدی وویل چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډ ورځو کښې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او او موږ کار کولی شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه دغه کارونه زه کولی شم او دغه کومه نور ول ژمن نه تېرېږو نو معنا یې دا دی چې جلال احمد ولسمشرم دریز نه داسې معلومېده چې قاطع وو د اجراتو دپاره هوډ هم درلودو او دا زموږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړې سي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ایز مشر ذبیح الله زمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څیړلې دي. خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورال کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل چې د جنوري په 6مه به واک جو بایډن ته وسپاري. کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایډن د ولسمشر او کملا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ ملاتړي د کانګرس ودانۍ منځ ته په زور ورننوتل او دا خوډه پر مهال څلور تنه وشل شول. احمد شیبر په ریو کې دی. شیبر صاحب نور لته تصور
مننه انصر. تمه ده چې جو بایډن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایډن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایډن په ټاکنو کې 386 الیکټرال کالج رای خپل کړی دی او د جمهور غشتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمیر جمهور غشتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او اساسو جرګې د اکثریت لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونتوانېده چې د بایډن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړې ووشل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او اساسو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایډن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جاش شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایډن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري یې کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایډن له بریا سره مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې درغلي شوې دي، خو وی ویل چې له جنجال پرته به واک بایډن ته د جنوري په 6مه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچه اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل سي. افغان پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون په هدف دروانې ونې د سې شنبه په ورځ قطر ته ورسید او ټاکل سوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل سي. د اصول په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري د پنځمې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون د دواړو لوريو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا د پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوی دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غني سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. نور حل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزه برخه کې جدي دي، نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد یو زرات سو درې قضیه ثبت او سیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد یو زرات سو درې قضیو له ډېرې 298 یې د لوی جرمونو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او سیړل شوی دي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
298 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکت کړی او د بدن غړي مو خوکړي؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوی؟ یو تایواني شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت په مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید-19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمرې په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فالوولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کې نه ګولډین تاسو سره په تماس کې ما سم درخواست او قضا غوښتنه پیشنهاد ده. درې درخواست لرم، درې غوښتنه یا درې تقاضاګانې. اول کوم ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړیږي، پورته روان دي. همدارنګه د وایني واخله په دواینو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زموږ له 200 واخلي، په دواینو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ له 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت زموږ درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي باید دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو هم څنګه ورس په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي هغه شی په 500 روپۍ باندې د خرڅې وجه ګران شوی دی. شي ډېر شیان هم ویل چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کې لیکلې 2010 کې راوتې په 2013 پورې کار کوي. اوس یو ویشتم روان دی، 3 کاله پکې شوي. ما په خپله باندې لیدلې دي. زموږ دولت ته دا خو درخواست او تقاضا ده چې تا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شان کې کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین ټکنوروال
عبدالرحمن دی، لوګر ولایت هم د ټیلر موټر وان یم. جبل سراج کې ولاړ یو. سالم سراج کېږي، سالم تور ده. هغه موټر نه پرېږدي که څوک 1000 روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي. هیله کوم چې دا زما خبرې نوړوپوګو چارواکو ته ورسېږي.
دا د ارغنده او لوګر پر چرخي د کومې خامې لارې چینی زغت موټران چې په تاګ را تاک کوي اکثره د موټر په خپلو ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خاوره چې د کابل ښار ته وړي. عامل یې د خامه سرک دي چې ټوله ګرد خاک دي ژواد د شپې چې جوړ کړی دي دغه خاورې دوړې دي چې دا مشکلې خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري یو وار بیا راځي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له اسمت ساروان واورو.
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په 6مه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډانلډ ټرمپ د پلویانو له یرغلې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم وخت وسپاري. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي موسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د چین په هیبي ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. او د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21مه په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي.
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځنګړې پروګرام او پاغي پسې کور کله مهیروي.
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږو لوبډلو ګډون کړی او 3 ورځې به دوام وکړي. په خبر کې ویل شوي چې هر ورځ 2 لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخب لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي. په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. ضیاءالحق زیاد دی ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤول ازادي رادیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د سلربشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوی وي. او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده. 50 استرالیا ګټلې او د توپوهنې پریکړې کړې. د دې سیالیو لومړۍ لوبه استرالیا او دوهمه یې هندوستان ګټلې. ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
له معلول ماشمانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشمان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشمان یا ګونګیان ته ماشمان سره ډیر خو وصول کوي. که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایی پکیږي. بیا تاسو تم په دینام خلق خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولې راته وایي ګډه لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بدل لګیږي، خو موږ به سې اوسې کاره کتي کاوه او که سوکو او که لرګی او بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بده وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شرا دریو گتیم ریسوی بس دلر دلر که بس پکلوخ تکشنست بس دادره کال کرسی نه ورارس بس گرا بس خانی فال کربان بگانه چرا سپیر بس خانی دست و ایدا دا شالا دا و دایس دا وکی
دغه د مور په پیداسه او د پښې نهسته کوچنیان دې اړول ته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړی زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه
په فخرې څه وې دي؟
د چې په خادستا؟
نه خادستا؟
میک ته څه کا جوړوله شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیږو خای نشته خای نشته زو ورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې توسم د غاریک
د کابل اوسنګي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشمان په دې پوکړي چې معلول ماشمان ونزوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشمان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشمان یا ګونګیان ته ماشمان سره ډیر خو وصول کوي. که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې ګډان کیږي مایی پکیږي. بیا تاسو تم په دې نام خلق خبره زیات زیات منی اسید بیخی د سه کم ماشومان څنګه یا لومر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره خو وصول باید.
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فجعه موجوده ده هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاس ورکړی دی بدن برخې له لاسه ورکړي دي یا د باندې سړک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده یا مورزتي معیوبه دي دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري یو سایکولوژیکي بنسټ لري معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغه نه وړاندې د هغه نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې توانایي لري او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ ښه او بد وشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وشل سي حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ هم دغه ښه او بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو ښه ژوبل او دی حیوان په خروب لوي هغه ته ورته پرتلکی تر دې چې مثلا انسان سره پرتلکی دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتواله دی په کسانو کې چې مایوب دی نور هم ضعیفول دی دی هغه ارادي نه منل دی هغه هستی سوالاند وړل دی په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوند نه دی روغ نه دی دی هغه نور کومرونه نمستر کې پټول دی دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق دې خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی دیوال غوندې تیګ غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یو فلانی غوندې یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
څنګه رواني نظر دا ډول مشمن مړاوي کیږي
څو شان په کوملن کې دي چې لمنځل ارشي او تر ډیره زیاتې کچې پورې نوي سره په لمنځل ارشي اول ځان باورې مثلا کپات شپ کې په وقته ایډه ونسره پات کی یعنی کله بیا لاس برشي بیرته خپل وقته خالي کی یو دادا بل د دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندي چې په بل برخه کې لري هغه باندې مخپله چې لري پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره د دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغه برخه هم مسره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نور له خوانه چې نور فکر کوي دای نه بریالی کیږي توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپل بیا انتقالي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دایم فکر کوي چې زه هیڅکله نه بریالی کیږم دایم فکر کوي چې زه هیڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسیدلی هیڅکله خپل ارمان ته نشم رسیدلی هل دا چې مونږ بیلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي د بیلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچي څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ ډېر
قدر منه دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي په دې خاطر چې شې سوځو د خاطر ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولید همدارنګه د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه مریضګان لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاسې سینه باغالو د ډیر کلاتون از موږ دیندې اواد لاسري
قدر منو اوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپېریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړه وای
بس دا بوټان کیته دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو زه یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده زدت کې نسرنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی زړه دغه خراب هوا ته بیرنم د کور تم د بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځ نسرنګ نه لرګي مرګ نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو دمه کې ډوډۍ پیدا سي بس نو خوش نه سي دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرز وو کوم پس لیجل دغه پیدا کای چیر ما خبر شي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکاو دی کوم په کو کته خار شي پکو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاری او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې پرناول مرین ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړې زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ باید خپل کوشش وکړو چې دغه مریضګان لاسته راځي هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه باغالو د ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي. دا باید موږ او تاسو خپل کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیانو نسوځو دا شیانو نسوځو په دې خاطر چې دغه موږ او تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میخه ده لرګي پکې سوځو لرګي سوځو څنګه زغاله تا نسوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي نو خپل را کابل د هوا بيخي خراب شوې ده شپې خواته خاص لنی تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په سات تفل کې بستر شو بیچاره د لاسې لاړ.
شنن کې په دې اند چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا له امله زموږ اقتصاد په تیر بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آیندې د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي، ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کیدای شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزې په راتلونکو طفل ور سره پیدا کی.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي. دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
مانو عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي، ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضین ځان وساتي، او دولت باید امامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوي چې هوا خرابي.
زایب خان زادران خبرې کوم، د اصلي زایم خوځ د کابل وسدین کې ما ولا هوا نظر هوا خټه را سخته کړ د خصن بعد له څو بجې مزګر غش ګزار ډیر مشکل کیږي. دا د دولت وظیفه ده باید امامونه کنټرول کی، د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی، خار زکه چې دی ربړونه سوځي، ټایر سوځي، پلاستیکونه سوځي.
اصلا د لغمان اوسیدونکو اوسېدل په کابل کې نو باید د دې لپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو، ښه ده چې ماسک واغوندو. دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې، د دود، د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې، دغه نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي.
درنو اوریدونکو، ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي. دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي، او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
خخ غلی رئیس صاحب، رازو لمړی پښتنه به داسې مطرح کړو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي، عمده علتونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدی نه دي. په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لکه فقر، جنگ، نامنی، دا ټول د دې باعث شوی دی چې ډیر نفوس د هیواد په ښارونو کې پځای شوی دی چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده. بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي، دا هم د دې عامل شوی دی چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی ښارونو کې د هغه اسناب فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي، او په ټوله کې بل اړخ ته خپل طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هیواد تغییر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هیواد کې او هم په نړۍ کې اورو. دا د دې باعث شوی دی چې هوا ککړه کړې ده.
تاسو څه شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ښه ګټه نه پورته کړي، نور څه سوځولي لکه مثلا رابر، بوټه، انداشیان چې هوا یې خرابه کړې وي، هوا ککړه کړې وي، تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي، یا نانوایی ګانې یا حمامونه، که څنګه؟
سل په سلو کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک پاڼه ته لاړ، روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرشو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسدود شوی دی. چې دا یو ښه زیری ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ، د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده. دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم، له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلان نه لري؟ عمده چې البته د هوا نور هم را پاکه شي او بالاخره د غټ ستونزې نه خلاص شو.
موږ دوه ډوله پلانونه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره موږ یو لنډمهاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډمهاله پلان کې، او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهرم پی ولګو، او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق وړله چې په دې یو لس مواردو کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي منګه څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره مغږیو کو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی کچیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپل نه اعلانو کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم په هوی د پاره شته سمخ کې دا ونه کړ چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دی او سمره هم په هوی د پاره څه کارونه کړی دي.
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده. موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده د هیواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي.
مننه کوم رئیس صاحب. روسي کې بل ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار غریب ځوان زوړ سپینګیره نر ښځه ټول زیات متضرر کوي نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
ډیر زیات مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واد دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
Yeah. دردان.